قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او لیکوال ښاغلی عبدالقیم معلم هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه.
اشنا محترم، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو د راډیو محترم ټولو اوریدونکو ته په خاصه توګه افغانانو ته سلام او احترام تقدیموم، او د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ د سلمې کلی په مناسبت باندې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې په موږ او تاسو پورې د تل لپاره صلح، امنیت او ازادي راپه بخښي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده تاسو ته جم دا ورځ مبارکه وي. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې داسې اوازې وې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په دغه وروستي پړاو خبرو کې لاسلیک سي، اما اوس د امریکا رئیس جمهور چې پخوا یې ویل ټول قوتونه به د افغانستان سره باسي او طالبانو فشار هم پر دې مسله و، اوس وایي چې زموږ استخباراتي قوتونه به په افغانستان کې پاتې وي. ستاسو نظر دغه علت څه دی چې د هغه په نظر کښې تغییر راغلی؟ آیا دغه مذاکرات به نتیجه ورکړي؟
کور ودان، افغانان خو په مجموع کې زما په شمول باندې ډېر خوش باوره خلک دي، یعنی په یو ډېر ځکه موږ ډېرو غمونو وهلي یو، ډېر ستړي شوي یو، ډېر مو مړه شول، او د دې ټولو نتیجه دا ده چې اوس هر ځای چې یوه خبره د افغانستان د راتلونکي دپاره په خیر څوک کوي موږ ټول ورته خوشحاله یو، اما جهان په هغه شي علاقمند نه دی لکه څنګه چې لوبه شروع کړې ده. د لوبې انجام ته لا تر اوسه پورې دوی خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، او زه باور لرم چې د امریکا د رئیس جمهور خبرې ټول دوستان د امریکا رئیس جمهور پیژني چې دی په خپلو خبرو کې معمولا داسې ډېر پابندي نه لري، یعنی هغه څه نه دي چې ویې ویل هغه څه به کوي، او د امریکا په قوانینو کې هم داسې نه ده راغلی چې یو رئیس جمهور دي دومره عام و تام صلاحیت ولري چې زړه غواړي هغه وکړي. زما چې دلته دا دی اوس 9 کاله کېږي په امریکا کې اوسېږم، کله کله دا د دوی د خبرونو سره، د دوی د راډیو تلویزیونو سره، او یا د خلکو سره د تماس له مخې امریکا ته ګورم. د دوی په عمومي پالیسي او دولتي پالیسي کې ما پر دې 9 کالو په جریان کې کم داسې یو تغییر نه دی محسوس کړی سړی دې ووایي چې دغه رئیس جمهور له بل رئیس جمهور سره په مملکت په سطح باندې یا عمومي پالیسي کې داسې خاص بدلون راوړي. ځینې شیان چې رئیس جمهوران دلته هم وایي هغه تر ډېرې حده پورې د خلکو د ذهنیت مصروفول دي، او د انتخاباتي کمپاینونو لپاره کله کله ځینې داسې خبرې کوي سړی چې وایي انشاءالله که دا قدرت ته ورسېدي نو به دا ملک کې داسې ګل و ګلزار شي، اما هغه څه نه ده. دلته نور قوتونه شته، نور طاقتونه شته چې هغه دغه مسایل کنټرولوي، هغه دغه ارزیابي کوي. که چیرې رئیس جمهور څخه کومه خبره هم وشي بیا وروسته دوی ورته قناعت ورکوي، نو د دغه ځینې رئیس جمهوران چې په دا سیاسي لحاظ ډېر پاخه وي هغه پخې خبرې کوي، ژر ژر رهنه بدلوي، اما ځینې چې اصلا یې مسلک سیاست نه وي هغه نو دغسې کله یو څه وایي کله بل څه وایي، سهار یې بیا هغه بدلوي، ماپښین یې بیا وایي. د دې زما د خبرو څخه ناسم درک شوی دی، ناسم تحلیل شوی دی. نو دغه تکلیف د امریکا رئیس جمهور له پخوا څخه درلود. بله خبره دا ده چې د مشاورینو او دلته د ده په مقابل کې د ډیموکرات حزب چې د سیال او رقیب دی هغه هم بې واک نه دي، هغه هم په دې واک شریک او په دې ادارو کې ډېر با نفوذه دي. نو هغه هم د دې اهمیت بدلولای شي، د دې تصمیمونه ورمرتولای شي، قاطع تصمیم دی نه شي نیولای شي څه وویل او هغه به په واقعي توګه باندې په هغه شي عملي کوي. نور دوستان باید په دې خبره باندې ډېر پوه وي، د ده ټولې خبرې په دغه شي باندې نه شي عملي کېدلی لکه څنګه چې دی وایي.
زما د سوال بل جز دا و چې آیا دغه مذاکرات به په دغه شکل چې اوس روان دي چې هغه وایي ودي وزي او دا دې ونه وزي نه وزي، دا به اوس نتیجه ورکړي؟
زه شخصا ډېر څو ورځې مخکې مې هم یو څه لیکلي وو، په هغه کې مې لیکلي وو چې زه بدبین نه یم، اما د خبرو راشرو او اوس یې دوام زه د درسته پالیسي نه ګڼم، ځکه اول خو دا خبرې راشرو سرچپه شولې او د سرچپه راشرو کولو څخه هغه څوک چې خبرو لپاره معذب شوی دي او هغه څوک چې له مقابل لوري د خبرو دپاره رامعرفي شوی دي، دوی یو هم د کامل صلاحیت او یا د پرېکړې یا د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري، او دوی دواړه اړخه هغه خلک دي چې یو خوا یې له سیاست سره هېڅ بلتیا نه لري او بله خوا یې یوازې سیاست په کتاب کې لوستی دي. محترم آشنا صاحب، سیاست یا سیاسي تیوري هغه نه ده چې څه چې په کتاب کې وي یو سړی په عمل کې هغه سي تطبیق کولی شي، او هغه څوک چې له سیاست کې کار نه وي کړی د سیاست په هکله بیا یو دوه کتابه نه وي لوستلي او خپله ټولنه ونه پېژني، هغه هم تصمیم نه شي نیولی، تصامیم په واقعیت کې د بل چا په لاس کې. زما د درک له مخې د افغانستان د قضیې د حل کیلي یوازې د امریکا په لاس کې نه ده، او مقابل لوري چې هغه هم د امریکا تر حمایې لاندې دي، چې هغه د پاکستان هغه پټه شبکه یا آی اس آی دي، اوس فعلا د خبرو عمده نقش یا عمده رول چې په خبرو کې تاثیر لري هغه آی اس آی او د هغو پورې مربوط خلک دي. دغه جنگ په واقعیت کې هغه د خپلو منافعو له خوا څخه ممکن او د امکان لیرې نه ده چې د هغو شاته هم بین المللي قواوې یا قوتونه یا ځینې ممالک ولاړ وي، خو دا رقابتونه د انګلستانو، امریکاو، اروپاو، اروپایي اتحادیو، امریکا تر مابین، عربي شیخانو تر مابین، د منطقې د هیوادونو، د روس په کې شامل، هر یو خپلې منافع لري او هر یو کوښښ کوي چې دغه مذاکرات په خپله نفع باندې راوڅرخوي. نو په همدې لحاظ باندې دا مستقلې د افغانانو تر مابین د پخوانیو خبرو پر اساس کوم جرګه نه ده چې هغه دې واک ولري تصمیم دې ونیسي او بیا پر مخالف او د دوی د پرېکړو د نه منونکو باندې دې یو قوه یو قوت باندې د هغه مخنیوی وکړي او هغه دې تطبیق. اوس خلیلزاد خپله ده ښه په احترام چې دغه وي دی افغان ټولنه یا افغاني ټولنه یا د افغانانو خصوصیات نه دي ورته معلوم، دی د افغاني ټولنې له خصوصیاتو سره بالکل ناآشنا سړی دي، په کتاب کې مې څه ویلي وي او په همدې ډول باندې د مذاکراتو بل اړخ یې چې ملا برادر دی هغه خو ډېر عاجز سړی دی، هغه خو هغه چې دته هلته و هم ویل شي د هغو له خوا څخه چې دی دغه ځای ته معرفي شوی دي هغه خبره دی تر دغه ځایه پورې په هغه امانتدارۍ نه شي رارسولی او نه د ده په ذهن کې پاتېږي او نه دلته دی هغسې تصمیم نیولی شي. نو د هرې خبرې دپاره چې دوی بېرته ځي بل ځای ته مشوره کوي او بیا یې بېرته راوړي، هغه څه راوړي لکه په دا تېر وختو کې په تلویزیونو کې به یو پروګرام و چې بوګو چیشو نیدای، کله چې به یو سړی چاته خبره وکړه پر دوامه باندې هغه نیمه کېدل پر درېیم لاس باندې بالکل هغه مفهوم یې د لاسه ورکاوه. نو په دې لحاظ باندې یا لکه ځینې دوستان چې په تلویزیونو کې ناستې خبرې کوي اصلا دغه فکری استقرار نه لري. دوی خبرې چې وکړي درېیم وار باندې بېرته هغه کم نفر چې د دوی سره مصاحبه کوي یا مجلس جوړ کړی وي، دی بېرته غږ وکړي چې وایي ستا سوال څه شي وو، ستا پوښتنه څه شي وه. خو دا معنا لري چې د ده اصلا فکر دې ته نشته، یا دې ته ډېر په اهمیت باندې قایل نه وو، هغه د ځانه سره ساتلې نه ده. نو اوس هم زموږ مذاکرات د داسې خلکو پر لاس د افغانستان سرنوشت باندې بحث کېږي چې هغه اصلا په افغانستان باندې په افغاني ټولنه باندې خبر نه دي، او بیا خپله هېڅ د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري. هغه چې بیا درې او څلور لاسه خبرې شي، بیا دلته راورسېږي، بیا بېرته وړي، بیا دی افتکار نه شي کولی. غواړي چې هغه خبرې چې ده ته ویل شوي دي چې انتقال هم کړي په همهغه ډول یې غواړي چې تطبیق کړي لکه ده ته چې ویل شوي دي، یعنی د ځانه افتکار نه لري. نو په دې لحاظ باندې زه خپله دغو خبرو ته ډېر خوشحاله نه یم. خدای وکړي چې یو مثبته نتیجه ورکړي، اما په داسې باندې باور لرم چې دا د لوبې شکل به تغیر وخوري. ماهیت کې جګړه د افغانستان له کوره څخه دوی نه غواړي چې وباسي. مننه.
مننه ښاغلی خلیزاد. بیا سفر پیل کړ افغانستان قطر ته، او غواړي د نم پړاو شروع نه مخکې یا په شروع کې بین الافغاني خبرې رامنځته کړي، چې داسې ویل کېږي چې د دوی اوس کوشش کوي د دولت سره وکړي پنځلس کسیزه ډله جوړه کړي. آیا دوی به وتوانېږي چې داسې اشخاص وټاکي چې هغه په رښتیا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او د سولې په اړه د دوی نظر خلک ومني؟
اشنا صاحب محترم، لومړی خو دغه پنځلس کسیزه ډله چې یو ځل یې دا نومونه په میډیا کې راووتله، ښه ممکن دقیق ټول هغه چې نوي څه تغیرات پکې کې راشي، لاکن دغه پنځلس تنه نومونه چې ما ولوستله یا مې ولیدله، زه په دې باور یم چې دغه د دغسې غټو خبرو لپاره مناسب خلک نه و. هر یو په یو چا پورې تړلی، په داسې چا او په هغه تړلو کې هم داسې اشخاص یې دغه کړي دي، لکه دا اوس چې په افغانستان کې هغه د سولې د په نامه باندې یو بېکاره شورا موجوده وه، دا ډېر کلونه بس یوازې ماشین اخیستل. هغه داسې خلک چې هغو په ژوند د خپل ورور سره صلح نه ده کړې، په خپل کور کې صلح نه ده کړې، د دوو کسو تر مابین دې صلح نه ده کړې، هېڅ نه وه په افغاني دود باندې نه پوهېږي. تقریبا ټول یې داسې خلک وو، او حتی که ستاسو څو عمر مخکې په یاد وو، یو د سولې د شورا رئیس چې هغه تللی و په کندهار کې خبرې کولې، داسې پښتو خبرې وکړلې چې موږ خو هېڅوک نه سوله په پوه چې ده څه وویل، او خپله د ده څه هم پوښتنه وکړي، دی هم نه دی په پوه سوی چې ده څه وویل. نو یو سړی چې د خپلو خبرو په خپله نه په پوهېږي، بل څوک هم نه شي پوه کولی، هغه بیا ته راولې د داسې یو لانجمنې مسلې دپاره د سولې د شورا رئیس، که اوس یې هم تقریبا همداسې خلک ټاکلي دي، او مقابل لوري هم داسې خلک نه دي ټاکلي چې هغه دي د هر د ټولنې د هر قوم د هر قشر د هر ملیت په دا ټولو خصوصیاتو آګاه خلک وي. هغه ټوله داسې خلک جګړه مار خلک ناست دي چې بس د خلکو خبره د بخت یې کار کړی دي، دا د خارجي شبکو له خوا څخه یې جیبونه ور ډک کړي دي او هلته یې کښېنولي دي. دوی ته همدغه دم غنیمت دی چې عکسونه یې راشي په میډیاګانو کې او وښول شي په میډیاګانو کې. نور زما په عقیده باندې اکثریت د دغه هیئت د هخوا او د دې خوا داسې د عقل خلاص خو به نه وایم، خو هغه خلک نه دي چې ټولنه وپېژني. محترم اشنا صاحب، زده کړې مهمې دي، لاکن په زده کړو کې د ټولنې پېژندنه یا په بل لحاظ چې خلک وایي، اول سړی باید ځان وپېژني. په دغه زده کړو باندې د زده کړو څخه یو هدف دا دی چې سړی ځان وپېژني، بیا ټولنه جامع او حتی خدای تعالی پېژندلی شي. دوی زده کړې به کړي وي، خط به لوستلی شي، کتاب به لوستلی شي، اما د اجتماعي ژوند سره د ټولنیز ژوند سره د ټولنې د شناخت څخه عجز خلق دی په دې باره کې دی هیڅ کله په ولسي غونډو کې په ولسي پرېکړو کې په ولسي تصامیمو کې د ولس په ټولو خصوصیاتو باندې هغه سې کامل لکه خلک چې وایي د هغو د کلتور سره د هغو د کلچر سره د هغو د عناناتو سره د هغو سره دی هیڅ بلتیا نه لري هر یو په خپل محیط کې د هغه خپلې لنډې کورنۍ سره که څه شناخت ولري د دغسې غټو پرېکړو د تصامیمو د او د دې ستونزه یوازې داسې نه ده خپل ډاکټر صاحب اشرف غني په همدغه مرض مبتلا سړی دی ځکه هغه هم په دې ټولنه کې نه دی اوسېدلی دا چې په ارګ کې اوسېدلی دی ارګ او جامعه تر مابین یا د ټولنې تر مابین تفاوت شته د ارګ اوسېدل د باډیګارډو د اشپز مخ ته دور دور ځغستل او یا د ده د حکم لاندې او په عام ولس کې ژوند کول د هغو د کلتور سره ځان عیارول دا جلا بل هنر دی دا د هر چا نه دی دا یو فکري یا په اصطلاح فطري استعدادونه دي چې په یو شمېر خلکو کې موجود دي اما یو شمېر خلک یې نشي زده کولی نو د هغه هم یو نیمګړتیا لویه نیمګړتیا دا ده چې زموږ کار داسې خراب دی او په مجموع کې خارجي استخباراتو دا خبره په خپل لاس اخیستې ده خارجي استخبارات تر اوسه پورې په دې باندې نه دي رسېدلي سوي یا نه دي موافق سوي یا دا تصمیم یې نه دي نیولي چې د افغانستان دغه غوټه یا دغه جنګ دې خلاص او د دې دپاره البته که ستا د سواله څخه وتل یعنې بېل بېل عوامل دی سوال دا دی چې ولې دا جنګ بس د دې جنگ په بس کېدو کې او د دې جنگ په ختمېدو کې بېل د افغانانو د ګټ د بل چا ګټه شته د هېڅ چا ګټه نشته نه د امریکا ګټه ده په دې کې او نه د پاکستان ګټه ده په دې کې او نه د ایران ګټه ده پاکستان او ایران ته دغه اوس هغه زموږ په وطني لحاظ باندې د افغانستان په دې څلوېښت کالو کې لنګه غوا ده چې هم دې د کوچو څخه استفاده کوي هم یې د شیدو څخه استفاده کوي او هم یې د شلومبو څخه استفاده کوي نو ولې سړی پر ځان باندې دغه غوا وچکي نو دا دکه وچی چې د یوې خوا څخه د خپل په څنګ کې یو قوي دولت څوک نه غواړي یو هوښیار ملت څوک نه غواړي نو د دې دواړو څخه دوی د هغو د بې علمیو بې سوادیو کمې پوهې څخه ځکه تاسو وګورئ همدا نن شپه دا پرون شپه دا ابله شپه د دې دښمني زموږ د ولس د علم سره ده د دې دښمني زموږ د ولس د پوهې سره ده د دې دښمني زموږ د اولادونو د تعلیم او تربیې سره ده دوی هر ورځ یو مکتب سوځي یو معلم وژني یو د مکتب ملازم وژني یا مکتبو ته بومونه ورغورځوي د دوی اساسي وظیفه دا ده چې دا ملک تر ابده پورې همدغسې په توره تیاره کې وساتي او له جهانه څخه ټول ترورستانو ته هلته پناهګاه ورکړي او یو پر یوه خرڅ کړي بل پر بل خرڅ کړي دوی د هغو پروا هم نه لري د دوی خپلې اقتصادي ګټې خپل ځان قوي کول خپل ځان آرام ساتل د دوی د ملت غم د دوی سره نشته د خپلو شتمنیو د زیاتولو غم شته نه دلته ورسره شته نه هلته دلته هم د کمپاین لپاره دا ټول تلاش روان دی هلته هم نو د ټولو خبرو په پای کې زه ډېر ورته خوشحاله نه یم هغه څه چې زموږ ولس ورته خوشحاله دي هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو هغه څه چې زموږ ضرورت دي دا پېښې دا واقعات په هماغه شکل باندې نه دي روان په واقعي توګه باندې جنګ د علم پر ضد دی جنګ د پوهې پر ضد دی جنګ زموږ د ولس د روښانه کولو پر ضد باندې دی غواړي چې موږ د ابد لپاره په دغسې تیارو کې وساتو وساتي البته دا هغه عمومي مشکلات دي چې موږ ورسره مخامخ یو چې بېرته هغه ستا خبرې ته راورسېږم امریکا ولسونه په هغه شکل باندې لکه تاسو چې عکس العمل ویني خو دغه د امریکا ټولنه چې دا دوستان که خفه نه شي راڅخه د امریکا ټولنه هغسې نه ده لکه د لیرې څخه چې زموږ دوستان اوري په امریکا کې د فیصدي په لحاظ باندې خورا محدود فیصد خلک له سیاست سره مینه لري ډېر زیات امریکایان حتی په دا سیاست کې قطعا بحث نه کوي خبرې نه کوي د سیاست سره علاقه مندي نه لري هغه معین شمېر خلک چې له سیاست سره مینه لري دوی ډلې قوي دي چې د هغو په هغه معینو موقفونو کې دي چې ډیموکرات او ریپبلیک دي. تقریبا امریکا د دغو دوو ګوندونو تر مابین ویشل شوې او یا حتی اشغال د ګروګان نیول شوې ده. هغه چې څه زړه غواړي کوي، نور اولس بیچاره په دې خبر هم نه دي چې څه پېښه شوې ده. که دقیقا د ولسو مابین چې پوښتنه وکړي، ډېر خلک تر اوسه پورې افغانستان حتی عراق هم نه پېژني، حتی نوم یې هم نه دي اورېدلي. دوی د خبرو سره هغسې مینه نه لري، د اخبارو سره مینه نه لري، د لیکلو سره ډېره مینه نه لري. دوی یوازې خپل کار ته متوجه دي او ځان ته د ډوډۍ او د غذا د پیدا کولو په تلاش کې دي. دلته هم د ولس ژوند ډېر ستړی ژوند دی، نو په دې لحاظ باندې دا د څو محدودو کړیو کار دی او هغه خپلو ګټو ته ګوري. دا چې نوکري نور که جنګ ودرېږي، دوی دغه تولید د سلاحو چې کلونه کوي څه به وکړي؟ دوی دغه ټانکونه چې تولیدوي څه به وکړي؟ دوی دغه موټرونه چې تولیدوي څه به وکړي؟ دا باید یو ځای مصرف کړي او دا قراردادونه هم درته دوی باید ونیسي. دا ټول د دوی په لاس کې دي او پیسې د دې ځای څخه د دولت په ټکسو پیسې دي یا د ولس پیسې دي، هغه خپلو جېبو ته هر یو کال بعد میلیونه کېږي. نو د دوی علاقه مندي هم د دې سره نه ده چې جنګ دې ورک. نو دا هغه عمومي ستونزې دي چې زموږ په ناپوهۍ کې د جهان ګټه ده او هغسې مو ناپوهه ساتي. زموږ ملتونه تر اوسه پورې په دې خود په خانه سره اخته دي په جګړه باندې. تاسو به وینئ په دې ډېرو وختو کې په میډیاګانو کې به وینئ یو د یوه خوا طرفداري کوي او بل د بلې خوا، او هغه طرفداري هم په دومره افراطیت کوي چې حتی که لاس سره ورسېږي یو د بل په قتل او په وژلو باندې در خوش او خوشحاله کېږي. او دا معنا نه لري چې د دوی خط وهل زده دي، نو د دوی سیاسي شعور یا آګاهي هم دومره لوړه شوې ده. دوی تر اوسه پورې زموږ ولس دغه د بشریت په دقیق مفهوم باندې نه پوهېږي چې بشریت څه حقوق لري، بشر څه حقوق لري او موږ یې په څه لحاظ باید هغو ته وګورو. حتی موږ خپل د نظر مخالف چې چا خبره وکړل د هغه په هکله باندې قاطع تصمیم دا نیسو چې هغه باید مړ شي، د منځ څخه ولاړ شي. او یو علت یې همدا دی چې موږ مسلمین د لاسه ورکړل، موږ تحصیلیتګان د لاسه ورکړل، موږ خلک د لاسه ورکړل او چا مړه کړل؟ خپله موږ یې مړه کړل، بل چا به وژلي وي په دومره پیمانه؟ ممکن زه په دې عقیده یم، په راکټو کې به مړه شوي وي، په هوایي بمباریو کې به مړه شوي وي، اما دومره چې موږ خپله سرونه پرې کړي دي، خپله مو وژلي دي، پردو دومره نه وي وژلي. او دا زموږ پر ناپوهۍ باندې دلالت کوي.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، د پاکستان او هند ترمنځ هم د کشمیر په مسله زیات جنجال را پیدا دی چې اته یو بل ته د جنگ ګواښ کړی دی. آیا د دوی په جنگ کې کچیر شکیل سي پر افغانستان به دا تاثیر ولري؟ په داسې حال کې چې دغه پاکستان د بهرنی چار وزیر ویلی دی چې پر افغانستان به منفي تاثیرات ولري، د بلې خوا بیا وایي چې موږ په افغانستان کې سول ته ژمن یو، د پاکستان رول په دغه اړه تاسو څنګه څېړئ؟
مننه آشنا صاحب، دا خو بیا تر هغه هم د افغانستان مسله پیچلې مسله ده، لیکن د کشمیر مسله هم د افغانستان تر مسلې څخه چندان کمه مسله نه ده. بدبختي خو دا ده چې انګریز موږ ته داسې څه په میراث راکړې ایښي دي چې دغه زخمونه دا دي تر اوسه پورې تر سل کاله زیات وسول چې موږ د خپل زخمونه رغولی نشو. او د دې علت او عامل یا عمده عامل یې خپل انګریز او د انګریز څخه راپاته یا د هغو اولاده همدغه پاکستان او په خاصه توګه باندې د پاکستان حاکم قدرتونه یا حاکم خلک چې د حکومت په راس کې او د پټو شبکو په راس کې واقع دي، دا د هغو بقایا، د هغو روزلي او هغه همیشه په منطقه کې جنګ جګړې همداسې دوامداره ساتل غواړي. هغو له یوې خوا څخه د افغانستان سره د جنګ جګړو دوام ساتلی و او د بلې خوا څخه د کشمیر د مسلمانانو په نامه باندې خورا ډېر تجارت وکړي او هلته هم و هند ته دغه اور لګېدلی پرېښی و. زما په باور باندې هند خپل د ځان د ساتلو دپاره او د دغه اور د وژلو لپاره د خپل پارلمان په مشوره باندې همدغه پرېکړه د هند ته ګټه وه چې ویې کړل او د دې موقع څخه ښه ګټه واخیستله چې جموں و کشمیر یې د خپلې خاورې یو جز وباله او نور یې په دې نامه باندې هلته څه دوی ته پرېنښول. دوی به خود بیا هم له مذهبه څخه چې هېڅکله دغه قوتونه چې د پاکستان په راس کې دي دغه د پاکستان اوسني مشران خصوصا ISI دا اسلام ته هېڅکله د اسلام پابند نه و، مطابق د اسلام عمل نه کوي، دا دوه مخي خلک دي او د اسلام په نامه باندې زموږ د خلکو او د پاکستان د عام ولس احساسات راپاروي او دې جګړو ته لمن وهي د خپلو ګټو د خپل ځان د بقا دپاره، نه د ولس دپاره، نه د واکن د پاکستان د خلکو دپاره او نه د هند د خلکو دپاره. پاکستان ته د هند سره د جنجال مسئله نوه او اوس چنوکی را گرمه سوی ده پدی که اوس برحال هند برلاسی دی او دا چه خلق وای چه دلتا با چوک اتمی سلاح استعمال کی اتمی سلاح استعمال یدل البته از ما فکر ممکن درست نوی زه پدی عقیده ایم چه پاکستان دا جه توانایی نلری چه اتمی سلاح دی دا هند پا مقابل کی استعمال کی. پاکستان صرف د انګریزانو په مشوره به همدغه لاتې ولي او نور یې دا توانایي نشته چې کشمیر دې بیا دوی د خپل ځان کې او یا دې په دوی پورې وتړل شي. هغه مسله هند خلاصه کړې ده او که دوی څه وکړي هند به ورسره مقابل عمل کوي او هغه سره دا توانایي شته هم د اقتصاد په لحاظ، هم د نفوس په لحاظ او هم د صلاح په لحاظ باندې. هند اوس د جهان د نورو هیوادو په شان یو نیرومند هیواد دی، د هغه سره د پاکستان وسه نه رسېږي. پاکستان په موږ او تاسو باندې په افغانانو باندې ښه وسه رسېږي او زه دغه خبره چې هند کړې ده زه وایم چې دا یې ښه فیصله کړې ده، ځکه هغه خپله منطقه کې حاجي اخل دا جنګ کنټرولولی، مهار کولی او ورکولی شي. زما د معلوماتو له مخې هغه اوس ډېر ښه دغه کړي دي. هغه چې پخوا به خلک وتله په هند کې به اوسېدل کې به اوسېدل، لیکن و به پاکستانۍ بېرته به راتلی، پر هغو باندې هم بندیز ولګه چې هغه هم بیا نشي کولی چې هلته د پاکستان په نامه کې ووځي، هلته به د هغه ملک تابوي او بیا چې وځي هم به په پاسپورټ باندې وځي. یعنې دا د دوی د شرارت پیشګانو لپاره تقریبا دا لاره بنده کړل او اوس پاکستان له هغه درد څخه ژړېږي او هغه درد وایي چې د افغانستان په مسله کې به هم دی که افغانان نه پرې محکمه شي و دې ته به هم غاړې ایږدي او دلته به هم زموږ سره یو د جوړجاړي لارې ته راځي. زه تر نیک فال باندې نیسم او دا ښه اقدام کړی دی.
په افغانستان کې دا وروستي بریدونه په خاص توګه چې په تېره اونۍ کې د واده په مراسمو کې ترسره سوه، د اتیا څخه زیات بېګنا کسان ووژله، تر 200 زیات زخمیان کړله. همدارنګه تېره ورځ په جلال آباد کې د استقلال په ورځ کې برید وسو. د دغو علت څه دی چې دوی پر ملکیانو باندې په داسې وخت کې چې د سولې مذاکرات شروع دي یا مثلا د امریکا او دوی ترمنځ دا خبرې شروع دي د بلې خوا بیا داسې کارونه کېږي، د دغه علت څه دی؟
اشنا صاحب محترم، دا نه طالبان دي، نه داعش دي، نه القاعده، دغه ټول ترورونه ISI جوړوي، دغه ټولې حملې ISI پیاده کوي خپلو جلا جلا دلبیو ته چې طالب یې ودلبی ده او داعش په نامه باندې بله ده چې د ټولو ماښام ډوډۍ په یوه ځای کې ده، په یوه مدرسه کې ده، په یوه کام کې ده، منتها بیلی بیلی وظیفې په بیلو بیلو نومونو باندې خلکو ته ورکوي او زموږ په ملک کې هغه شیان کوي چې ISI زړه غواړي. ISI ما تاسو ته وویل چې هېڅکله هلته امنیت او ارامي نه غواړي او د دې دپاره همدغه بیلې بیلې ډلې دا خو به لا اوس لږ یادېږي، د څو نومان یادېږي. زه په دې عقیده یم هر سړي باندې چې دوی یو نوم کښېښاوه هغه یو ډله ده، دوی د سګرټو خالو را په دې خوا پاکستان کی دومره دلی روزی دی دومره خلقی روزی دی دومره مدرسه ساتی دی چی در طول چخه ترورستان تاریخ کهی ترورستان روزی البته در ترورستان و اویاد مدرسه چخه در پاریخ که دو سلطه لکه مرد چی پا وطن کی تاسو خود سای منصب یا حالت مدل کرده لکه سیاسی پوهنزی چیزی در لوده لکه پیاده پوهنزی چیزی در لوده لکه تانکو پیشتلا دا پوهنجانی چیزی در لوده لکه دادبی حقیق هم دا چیزی یو چو کسی در سیاست لپار روزی چی خبری و کی پا مجلس کی پشینی نوری تون دا ترورستی دا جیدی چی پا مختلف و نمو بانی هستی دیو کالی یو دوزی دبل کالی بل دوزی دفور رهبری مشرتو څوک اداره ډوډۍ ځای هماغه ایسای ورکوي د ایسای د پاسن ملي دي یو په بل باندې دوی سره خبر نه دي یو په بل باندې نه سره خبروي اما خپله مرکز د ایسای په دا ټولو مسایلو کې داخل دي هېڅ پېښه په داخل د افغانستان کې نه کېږي چې ایسای یې ورته ونه وایي ایسای یې تکمیل نه کړي ایسای ورته امکانات برابر نه کړي او یو کمزوري چې د موجوده دولت خبره باندې واقعیت دا دی چې موجوده دولت هم ډېر فاسد دی ډېر رشوت خواره دي او تر ډېرې فیصدۍ پورې د پاکستان نفوذ د دوی په ډېرو لوړو لوړو مقاماتو کې حتی د وزیرانو په سطحه باندې هغه د پاکستان جاسوسان دي ځکه دغه خلک چې څلوېښت کاله هغو روزلي دي د دوی جایدادونه د دوی ملکیتونه د دوی کورونه اوس هم په پاکستان کې دي اوس هم دوی د پاکستان د ایسای سره په رابطه کې دي البته پیسې که اخلي که نه اخلي لیکن د پاکستان په نفه د ایسای په نفه باندې تر ډېر حده پورې د دغه د رسېدلو د تګو د راتګو د دې امکانات همدغه خلک ورته برابروي چې دالته په دولت کې ځای پر ځای دي د دولت د امریکا ډالر مخلي لیکن په واقعي توګه باندې د ایسای خدمتګاران دي او د هغو دپاره ښه مثال یې دا دی تاسو وګورئ دغه سلمه کلیزه چې لمانځل کېدله ده اوس چې هم لمانځل کېږي موږ او تاسو افغانان اکثریت د افغانان یعنی اتیا فیصد افغانان زیات په دې باندې خوښ او خوشحاله دي لمانځي لیکن د یو شمېر خلکو تر خولې نه په قلم نه په خوله باندې تاسو به یوه خبره نه یې اورېدلې حتی تر اوسه پورې هم امان الله خان کافر بولي هغه جګړه چې د علم او جهالت تر مابین روانه ده تر اوسه هم هغه جګړه روانه ده په هماغه چې شدت باندې روانه ده اوس هم د علم په مقابل کې خنډ دي نو په لحاظه دغه چې ټولې پرېکړې چې سوي دي یا دغه کارونه چې کېږي ایسای کوي منتها د یوه نوم یې احمد یښی دي د بل محمود دي د بل نوم ستار دي یا غفار دا نمونه دی ورکړي دي ماهیت د دې ټول یو شی دي که نه القاعده چیرې جوړ سو داعش چیرې جوړ سو بیا څنګه راغلی پاکستان ته څوک یې تغذیه کوي څوک ډوډۍ ورکوي څوک ځای ورکوي بیا چا راوستل افغانستان ته دا طبیعي خبره ده چې د جهان نور شبکې به هم وي ورسره لیکن عمده اساسي د دې ټولو ښه پروګرامونو د تطبیق لپاره ایسای کار کوي او د ایسای په لاس کې دي کنټرول یې د هغو په لاس کې دي رهبري یې د هغو په لاس کې دي استعمال یې د هغو په لاس کې دي او مرسته دوی ورسره کوي خود بیا د امریکا څخه اخلي خود بیا د عربو څخه اخلي خود بیا د ټولو څخه اخلي او دا د هېچا څخه پټه نه ده موږ ټولې ډلې چې په خارج کې جوړې شوي دي هغه همدغسې سابقه لري او په دې باندې څوک منکره کېدای نه شي دا چې اوس څوک وایي چې زه نه وم خپله پاکستان وایي تاسو څو کاله تر مخه د دې هر یو کتاب وګورئ چې نصرالله بابر څه لیکلي دي تاسو وګورئ ډګروال یوسف څه لیکلي دي بېنظیر څه ویلي دي او همدغسې د پاکستان هر د دغه ډلو مشرانو څخه چې یا مړ شوي دي یا ګیرې شوي دي او یا بې کاره شوي دي په کور کښې نستري دي هغه واقعیت واقعیتونه یې ویلي دي دا ټول د دې ارجنټان دي یوه شبکه ده هېڅ پردی نه دي ما جې نومان ور بدلوي بل څوک دا کارونه نه کوي یوازې ایسای کوي
مننه غواړم په آخر کې دا سوال وکړم چې په دغه ټولو مسایلو په وجود کې د یوې خوا بدامنۍ روانې دي اوکیان وژل کېږي دواړو لورو عملیات ته زور ورکړی دی او د بلې خوا څخه د سولې مذاکرات په دغه شکل روان دي او د زلمي خلیلزاد راتګ بیا افغانستان ته او په عین حال کې بیا د انتخاباتو دپاره کمپاینونه شروع دي، د دولتي کسانو ترمنځ جنجالونه راپیدا دي. په دغسې حالت کې به ستاسو د نظره وضعیت کمی خوا ته ولاړ سي، او په دغسې بحراني حالاتو کې د روشنفکرانو، سیاسي شخصیتونو او ملي مترکي ګوندونو مسؤلیت څه دی، او څنګه کولی سي چې دا اوسنی بحران ختم او رښتینې سوله راسي؟
آشنا صاحب، مننه. زما په عقیده باندې دغه د افغانستان اوسنی وضع به پیچلې ښکارېږي، اما دومره پیچلې نه ده چې یو عقلمن سړی، یو تحصیل یافته سړی دي د دې وجې په هغه اساسي ریښه او د حل په لاره باندې ونه پوهېږي. زما غوښتنه د هیوادوالو څخه، خصوصا د هغه چا څخه چې په یو څه پوهېږي، دا ده چې لومړی ټولو شیانو ته یو درجه بندي ورکړي. کوم شیان زموږ افغانانو دپاره، د افغاني ټولنې دپاره، د افغان اولس لپاره په خیر؟ تر هر څه موږ دپاره په خیر اول دا دی چې موږ او تاسو تر ډېرو وړو وړو خبرو افغانان یو بل ته سره تیر شي، او د هغه علم، پوهې او درایت چې لري، د هغو په رڼا کې یو بل ته لاسونه سره ورکړي، په مشترکه توګه باندې د دغسې یو غټ پرابلم لپاره چې دا هم د ټولو ګډ پرابلم، ګډ مشکل دی، د هغو د حل لپاره یا د هغه بلا د مخنیوي لپاره په متحده توګه سره ودرېږي. دا کله کېدلی شي؟ دا هغه وخت کېدلی شي چې هر څوک تر خپلو حزبي، تر خپل سمتي، تر خپل قومي، تر خپلو شخصي ګټو یو بل ته سره ورتیر شي، او هغه د ډیموکراسي اصل چې نن ورځ په جهان کې مسلط دی، هغه یو د بل سره د هغه په رعایت او مراد کولو سره، د رایې په ورکړې سره، د یو خپل مشرتابه یا د رهبري کمیټې د انتخاب ته سره ولاړ. موږ چې دغه پرابلمونه لرو په ټولنه کې، موږ اوس په آګاهانه یا ناآګاهانه توګه باندې یو د بل سره په دښمنۍ کې درېدلي، یو د بل سره په منفیګرایۍ کې سره درېدلي، یو د بل و تخریب ته مو ډېر زور سره ورکړی دی، نسبت ودې ته چې موږ یو بل سره ترمیم کو، یو بل سره په غېږ کې ونیسو، یو بل ته سره قناعت ورکو. او د دغه تخریب و د دې تخریب بازۍ څخه داسې ښکاري چې په موږ کې ټول به نه وي، یو شمېر خلک لکه د چا له خوا چې ګمارل شوي وي. که دوی نه وي، بیا هم سړی داسې د اعمالو څخه، د لیکلو څخه، د کړنو څخه داسې فکر کېږي چې دا حتماً یو چا استخدام کړی دی، ځکه په ډېر بې احتیاطي سره د هغو څخه د دفاع ته بډې راوهلي دي چې هغه واقعیتونه چې دي هغه نه درکوي، یا په خپلو لیکنو کې یو مخ، په خبرو کې یو مخ، د یو خوا داسې طرفداري کوي لکه چې هغه خلک نو هېڅ نو عیب نه لري. د افغانستان په ټولنه کې اوس فعلا دوه عمده خبرې په جګړه کې سره ښکېږي، چې یو لوري ته دولت ولاړ دی او بل لوري ته طالب ولاړ دی. په واقعیت کې د دواړو په راس کې یوه متحد امریکا ده چې ښه ډېر مملکتونه به وي، خو عمده توګه باندې دواړه د امریکا له خوا څخه تمویل کېږي. دواړه د امریکا له خوا د امریکا په ډالرو باندې له هر یو جیب که تلاشي کې د امریکا ډالر پکښي کې. په دوه کې چې خبرې دي، هم د امریکا په ډالرو دي، او که په افغانستان کې جګړه روانه ده، هم د امریکا ده. اوس موږ د پاره دا په کار دي چې موږ ولې یو د بل دومره کمزوري سو چې دغه درک نه کړو. یوې خوا ته ایس آی ولاړ دي، او بلې خوا ته خپله د افغانستان حکومت ولاړ دي. ISI هم د امریکا د حمایت څخه هیڅ نشي کولای او امریکا هغه ته هم په زغرد سره نشي ویلای چې بن لادن چیرې و اوس برحاله دا ګرد د طالبانو مشران چیرې دي کورونه چیرې دي القاعده چیرې دي او داعش چیرې دي خو ټول جهان ته معلومه ده چې په پاکستان کې دي او د پاکستان له لارې څخه افغانستان ته راوړي او څوک یې راوړي څوک یې سنبالوي څوک یې تجهیزوي هغوی لاکن زموږ قضاوتونه داسې سوي دي چې دا ټول نادیده نیسو او یو مخ پر یوه خوا باندې فشار اچولی دي تفاوت د دې دوو قوتو تر مابین زموږ افغانانو دپاره څه شي دي چې کله کله سړی باید هغه زما په عقیده موږ هغه چا څخه ملاتړ باید وکړو چې هغه زموږ اولس ته زموږ اولادو ته زموږ بچانو ته یو توری وښي یو توری چې وښي یعنې د سوادو خوا ته یې راهنمایي کوي هغه موږ ته ډېر باید د قدر وړ وي نسبت و هغه ته چې له زده کړو څخه څوک محروموي زما خو شخصي غوښتنه دا ده چې زموږ دوست هغه دی چې زده کړې راکوي زموږ دوست هغه نه دی چې موږ ته ترور راښيي موږ ته وژنه راښيي موږ ته انفجار راښيي موږ خرابوي په موږ باندې ورور وژني د مکتب سره دښمني د اولس سره دښمني ده د ښوونځي سره دښمني د اولس سره دښمني ده د علم سره دښمني ده د علم سره دښمني د خدای سره دښمني ده ځکه خدای تعالی وایي چې وایي ته ځان وپېژنه چې ځان ونه پېژنې مانه څه پېژندلی موږ او ځان پېژندنه په علم سره کېږي چا چې د مکتب دروازه تړل چا چې مکتب نړاوه چا چې مکتب سوځي چا چې معلم وژي چا چې د مکتب پیاده وژي چې تاسو یې هره ورځ ویني هغه دښمني د اولس او د خدای سره ده د اولس سره دښمني د خدای سره دښمني ده د خدای سره دښمني د بشریت سره دښمني ده نو په لحاظه دا چې یو شمېر خلک یې د دې دپاره داسې توجیه ورکوي چې عادي امریکا بمباری کوي ولې امریکا ډېر له شکه امریکا بمباری کوي دا جنګ امریکا شروع کړی دي او دا جنګ به امریکا ختم کوي خو چې خپلې ګټې یې تامین شي لاکن موږ ولې د بل له ګټو دپاره ځانونه سره مړه کړو موږ ولې یو د بل خپل ورونه سره مړه کړو موږ ولې خپل دوستانو عزیزان سره مړه کړو موږ ولې خپل د اولاد ښوونځي وسوځو موږ ولې خپل د اولاد باندې ښوونځي دروازه بند کړو موږ ولې د جهالت خوا ته مایل یو موږ باید له جهالت څخه د خپل ولسونه باید د جهالت څخه راووځي زموږ لوی دښمن زموږ جهالت دی زموږ ناپوهي ده زموږ نه درک دی نو په دې لحاظ باندې زما دپاره او د ټولو خلکو دپاره مې غوښتنه دا ده چې راشي اول ځان باسواده کړي بیا وروسته تاسو دا ازادي غلامي زموږ په برخه رسېدلې ده موږ هېڅکله ازاد نه وو ځکه یو سړی چې په اقتصادي لحاظ باندې ازاد نه وي پر خپلو پښو ولاړ نه وي خیرات ته ناست وي د بل ورکړې ته ناست وي د بل ته احتیاج محتاج وي موږ په خپل هېواد کې د یوې ستنې د جوړولو قابلیت په 15,000 کلن تاریخ کې نه کوي پیدا او علت یې همدا دی چې موږ همیشه د علم پر ضد باندې استعمال شوي یو او هغه دښمنانو استعمال کړي امان الله خان څه کفر کړی و خو ویلي وو چې نجونې دې ولاړ څه خود دې اشتباه هم درلودل د اشتباه خالي خو نو یا به پیغمبران وي یا به الله تعالی وي لکن هغه د دې نه و چې هغه سړی چې واخلي هغه نظام ونړي هغه خلک چې په نظام کې و هغه مړه کړي یا همداسې په هره دوره کې چې په موږ کې یو د تعلیم سړی د زده کړو سړی را پیدا شوی دي د وطن په خیر خبره کړې ده هغه یا په کافر باندې یا په ملحد باندې یا په یو بل داسې تور باندې متهم شوی دي چې هغه چې په واکن کې هم کافران دي هم ناروا خلک دي هم قاتلین دي او هم د ناروا خلکو په ګټه باندې استعمالېږي هغو ته څه نه وایي ځکه دوی دا لار ټینګه کړې ده او دښمن په دې تبلیغاتو کې قوي دي او ځکه قوي دي چې زموږ اولس بې سواده دي زموږ اولس دا درک نه شي کولی وروسته هغه چې هغه مړ شي هغه ولاړ شي هغه نظام بیا نو د مچانو پر کم باندې لاسونه موشي چې کشکې دا نه وای تللی کشکې مو دا نه وای سیاخستي کشکې مو دا نه وای نړولی کشکې مو دا سا ساتلی وای د دې په واسطه چې پر هغه وخت فکر وکړو چې هغه څنګه لار ته راهنمایي کی کومک ورته وکړي مرسته ورته وکړي موږ تر اوسه په هماغه مرحله کې قرار لرو او تر دې اندازې مو ISI استعمالوي د خپلو ګټو پر ضد امید دي چې ولسونه سره متحد شي روشنفکران سره متحد شي تر شخصي ګټو تیر شي او په واحده توګه باندې د مشترک دښمن په مقابل کې یو سب جوړ کړي. مننه.
ډیره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپوه او لیکوال ښاغلي عبدالقیم معلم ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه او معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
مننه آشنا صاحب ستا کور ودان او بیا هم د ټولو دوستانو څخه په وروستي کې بیا بخښنه غواړم کومې خبرې داسې کړې وې چې له بعضې دوستانو پر طبیعت باندې برابرې نه وي. زما هدف د هیڅ چا سره دښمني نه ده. زما دښمني د هغه چا سره ده چې د کتاب قلم او زده کړو مکتب ښوونځي او ښوونکي او زده کوونکي پر ضد وي. هغه زما دښمن دی او د هغو په مقابل کې به تل مقاومت کوم او هغو په مقابل کې به خلک را بیداره کوم. مننه.
بیا مننه. د خدای په امان.